ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. نن د سه شنبې نهی ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د حکومت او د مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ مذاکرات شوي دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي امجد علي خان لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی قرارداد کې د لاقانونه تحریک لبیک سره شوی حکومتي لوزنامې له مخه د پاکستان څخه د فرانس د سفیر ویستلو لپاره د پارلمان د رای غوښتنه شوې ده. بل پلو ته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو ځل بیا په پاکستان ټینګار کړی چې د ټیکس او توانایي په څانګو کې اصلاحات دی عملي کړي چې په زیاتېدونکي قرضو کې یې کمی راشي او د توانایي څانګه یې هم په خپلو پښو ودرېږي. بل پلو ته افغان ولسمشر اشرف غني وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو میاشتو کې د افغانستان د سولې او د ولسي ودانیو او تاسیساتو پر ورانولو کې سره د دې هیواد ته یو ارب ډالرو زیان اړولی دی. طالبانو ویلي دي زیربناو ته زیان د دوی جګړې نه دی اړولی، بلکې وایي د دې زیان سبب پر افغانستان د امریکې یرغل دی. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وړاندې کوو، زموږ سره مل اوسئ. بیا هم خیر اغلاست، په دې هیله چې په سیمه کې هم خیرتی وي. تاسو د خبرونو سرټکی هم واوریدله او دا مهال به زو د راپورونو ولوري ته. په دې خبرونه کې به بیلابیل راپورونه سیمه ایز او کورنی لرو چې تاسو به وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولوري ته، څنګه چې په سرټکو کې مهم یادونه وکړه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک ډلې ترمنځ مذاکرات بریالي شوي دي. دوی یو قرارداد هم نن پارلمان ته وړاندې کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د پیر ولایشا څخه واورو چې په تیره خبرونه کې مو ورسره تفصیلي خبرې کړې وې.
امجد علی خان د قومي اسمبلی د واکمن تحریک انصاف ګوند او غدا قرارداد وړاندې کړی دی. مهم ټکی ادا دي چې په دې کې غندنه شوې ده چې په فرانس کې یو مجله کې کم د پیغمبر اسلام خاکی چاپ شوی، دا غندنه شوې ده. او دوی مده چې دا قرارداد د لارې بیا دا ویل شوی دی ایوان ته چې د فرانس د سفیر د اوښکلو لپاره دی په دې ایوان کې یا قومي اسمبلی کې بحث وکړي شي، نو په دې باندې بحث وشي. بل په دې کې مهم خبره دا وه چې حکومت دا دعوه کړې ده قرارداد کې چې حکومت به د کوم یو ریاست د ریاست فیصلې په خپل سر کوي، او په دې کې به د کوم یو ډلې یا د ګوند د فشار د لاندې ناراضي. دغه قرارداد وړاندې کړل شوی دی، خو په دې باندې مخالفو ګوندونو نن سخت احتجاج وکړو. د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم پخوانی وزیر کاکان عباسی هغه دا تور لګولې دی چې د قرارداد نړوان د حکومت د دوی سره څه قسمه سلا نه ده کړې. بل هغه په سپیکر باندې تور لګولې دی چې دا قرارداد موږ په متفقه توګه پاس کول شو، خو تا دا لنجمنه کړو. او بیا د جمعیت العلماء اسلام فیلډ د چې کوم پارلماني مشر دی، بل مخالفه ګوند داغه چې کوم پارلماني مشر دی اسد محمود، هغه هم دا الزام لګول چې حکومت ډیر کمزوري قرارداد روړی دی. او بل هغه دا پښتنو روچته کړنه چې د تحریک لبیک سره اصل مذاکرات چا کړی دي، او چې تحریک لبیک سره حکومت کوم لوزنامه کړی دا هغه دی ایوان ته روان نکړی شي. بل چې کوم مهم
پیر صاحب، زموږ سره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید یو لنډه ویډیو هم ده چې کوم چې هغه نن خپل په ټویټر پاڼه باندې هم خبره کړې وه. راځي دغه به واورو او بیا به هم په دې موضوع باندې خبره دوامدار ساتو.
حکومت پاکستان اور طریق لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا۔
پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید و چې خپل لنډی ویډیو کې وینا وکړه وویل چې د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک ډلې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي او په دې لړ کې د پاکستان پارلمان ته به یو قرارداد وړاندې کیږي کوم چې اوس وړاندې شوی هم دی چې د هغې لمخه د پارلماني غړو څخه د فرانس د سفیر ایستلو رای غوښتنه شوې ده. د دې ترڅنګ پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم یو وینا کړې وه خپل ولسته، نو هغه به هم یو واري واورو. لنډه ویډیو ده، تاسو ته به هم شریکه کو، بیا به په همدې باندې بحث ته دوام ورکو.
جب هم فرانس کې امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ویډیو کې وایي چې کوم د پاکستان څخه د فرانسې سفیر وباسو، نو دا په دې معنی ده چې د اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې قطع کوو یا پرې کوو، کوم چې بیا پاکستان ته مالی زیان هم اړوي، ځکه چې د دوی د ټیکسټایل او نورو کاروبارونو کوم کاروبارونه چې دي د اروپایي ټولنې سره هغې ته هم ډېر سخت زیان رسېده. دې له کبله بېروزګاري هم په پاکستان کې زیاتېدای شي. سمه ده، ډیره زیاته مننه پیر ولاد شاه صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړه په خبرونه کې. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو د پیر ولاد شاه څخه دغه ټول تفصیل واوریده او د محل زو د څېړنې ولورې ته زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. د سیمې څخه د ډی وی څېړونکو اسماعیل خان صاحب غوې ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشاله اوسئ
اسماعیل خان صاحب. تاسو به هم دغه تفصیل اوریدلی وی، وړاندې موږ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شیخ رشید ویډیو لنډه ویډیو چې وا پیغام هغه هم خپور کړو. د دې ترڅنګ بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ویډیو پیغام هم تاسو واوریدلو. څنګه په حکومت باندې آیا غنی چې فشار دی چې دومره زر دوی بیرته یو قرارداد وړاندې پارلمان ته او که څنګه؟ او د دې ترڅنګ دا چې څېړونکي څه وایي چې دا پارلمان که منظوره هم شو، آیا حکومت به دا عملي کی او کنه؟
یو خبر خود غده چې دې کې ډېر خبرې اوس په ریواز نه دي، ځکه چې کوم معاهده شوی دا د تحریک لبیک سره هغه تر اوسه پورې حکومت مخې ته نه دروړلې، چې هغې حکومت د دې کم شرایط منلي دي یا حکومت پسې د تحریک لبیک پسې قانې کړې دي، د حکومت شرایط څومره منلې دي، نو دغه معلومات اوس پورې نشته. بل دا رچ دا قرارداد چې کوم دی دا حکومت دا اړه خنډ دی راغلي پارلمان ته، دا مې اوس عجیبه غونډه خبره ده. یو د قومي اسمبلی یو غړي امجد علي خان دا یو پرایویټ ممبر په حیثیت په هیڅ باندې دا قرارداد مخې ته وړلې دي، نو حکومت غواړي چې دا قرارداد پاس شي خو دا نه غواړي چې د دې مسؤلیت د حکومت په غاړه دویم خبره پکې دار ترې مدغه ده چې په دې کې د حکومت نه دا دغه شوې ده چې قومي سمبلی کې دې په دې باندې بحث وشي چې آیا د فرانس سفیر د پاکستان نه وستلی شي کنه. خو بیا ورسره دا مطالبه خو چونکې د تحریک لبیک چې کومو د ټی ایل پی دغه مطالبه او غوښتنه وه چې په پارلمان ته دا قرارداد لاړ شي، نو قرارداد خو دې وروړو د تحریک لبیک په مطالبه باندې. خو بیا که تاسو وګورئ په دغه قرارداد کې لاندې حکومت یو عجیبه خبره پکې دا کړې ده چې د ملک یو ډلې یو دغه ته دا حق نه دی حاصل چې هغه ریاست ته دا خبره په زور په ریاست باندې ومني چې خپل خارجه پالیسی دغه تګلار بسنګ ساتي، نو یو وخت د ټی ایل پی خبره منلې، هغه قرارداد قومي اسمبلی ته وړل، او په دویم دغه کې بیا په آخری پیراگراف کې دا خبره کول چې یو گروپ تا یو ډلې ته دا حق حاصل نه دی چې هغه حکومت ته یا ریاست ته په زور باندې خپل ورواچی زور په حکومت باندې واچی فشار راولي چې حکومت د خارجي پالیسۍ تګلارې داغي پ خواہش مند کی نو عجبا و نو سپور پدی باندې کنفیوژن
بالکل ډیر مخالفه خبرې دی دلته او بل دا چې تاسو څه غنی چېډون کې څه وایي څه ګو غنل کیږي چې آیا قومي اسمبلی کې به دغه قرارداد منظور شي او کنه د پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د وستلو رائے غوښتنه شوې ده خو تاسو څه غنی چې بده کې به رائے څه ورکول شي
زما خپل خیال دار چې اوس دا قرارداد تل دې کمیټې ته مخالف ګوندونو کې مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله هم کېدی شي په دې کې ګډون کې نو یو قرارداد به مخې ته راځي کېدی شي چې دا اکثریتي ځکه چې پیپلز پارټي په دې کې کینی نه مقامی اسمبلی په دې غونډه کې نو یو اکثریتي دغه خو به پاس شي خو دا قرارداد چې کوم دی نو دا په حکومت باندې بائنډینګ نه دی ضروري نه ده چې حکومت دې په دې عمل درآمد وکړي نو زمانه دی خیال چې د دې قرارداد پر اثرات پیدا شي البته یو مسله چې حکومت تر په غېدی شي هغه دغه چې تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا کم حکومت دې سره خبره منلې ده شیخ رشید چې په خپل دا ویډیو کې دا ویلو چې څومره بندیان دی هغه په خوشی کې دی خوشی کوي اوس دا خبره کیږي چې نه صرف هغه بندیان چې په خوشی کېږي چې کم د نقص امن د 3 ایم پی او د 16 ایم پی او د ترلاند نیولې شوې دي په چا باندې چې مقدمه دي فوجداری اغي باندې خوشی کېږي نو زما خپل خیال دار چې دې څه لږ ډېر مشکلات کېدي شي پر راتلونکو ورځو کې بیا را پیدا شي
ډېر زیاته مننه ساسه خا اسماعیل خان صاحب چې موږ سره مل شو یا او دغه څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړل په خبرونه کې
ډېر مننه
د جی وی سره د ملکیا مومننه کو او تاسو کولی شئ د جی وی ټولې خبرونې څلور ویش ساعته په خپل کور کې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم وګورئ. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې تاسو وړاندې د اسماعیل خان صاحب څخه هم دغه څېړنه واوریدله د حکومت د پاکستان حکومت او د تحریک لبیک ډلې ترمنځ چې کوم مذاکرات شوي دي خو تیر یوې اونۍ کې د حکومت او مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق له پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک دیوته ویلي دي چې ریاست په دغه تنظیم بندیز ولګولو بیا یې ختم کړو او وایي چې په دې طریقه ولست خودل غواړي چې دا دومره قوي تنظیم دی چې ریاست ورته سرخ کته راځي چې د دې مطلب څه دی د دې هدف څه دی او د دې ترڅنګ معلومات او تفصیل ټول تاسو سره غونډ کړی دی مداصر شاه چې د سیړونکو سره په کې غږیدلې هم دی
بیگا د دواړو فریقینو ترمنځ کامیاب مذاکرات په حق لچ ډیوه پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک نه پښتنه وکړه د دې ټول عمل ته څنګه ګوري نو غوایي
یو طرف ته ریاست په دې تنظیم باندې بین لگاو خلک گرفتار کو دور الوی ډرامه وکړه او بل طرف ته نن تاسو وکړه چې وای چې بس هغه بینم ختم شو هغه گرفتارای هم ختم شو هغه پابندی هم ختم شوی یعنی دا بیا اولس له دا تاثیر ورکوي چې دا دور زورور خلک ته چې ریاست وته هم سرندر شو تاسو دې ټولو اړخونو ته سوچ وکړي او دا د سوچ خبرې دي ځکه چې دې سره زمونږه ژوند تړلې ده
وای که دا هر څه پالیمان ته دراوړو غرض وکم چې صحیح او غره لار ده نو بیا پښتنه پیدا کیږي چې انساني او مالی تاوان ولې وشو دا د چا غلطي او ناسمه پالیسی و دا هم په ډاګه کې دل پکار دي د غرض مرکزی اسمبلی په خوانی غړي د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان نه مچ د وزیر اعظم عمران خان د پرونی کام ته د وینا په حق له پښتل چې وزیر اعظم ویلو زما او د ټي ال پی مقصد یو د خو طریقې کار جدا دي نو خاغله چټان وای مات د دې طریقه کې هم فرق نخکاری
نو ماته خود دې طریقې کارم بالکل جدا جدا نخکاری ځکه چې دا کم طریقې کار چې کم څه په سوشل میډیا باندې نو یا ګورو چې پولیس ولای او لارې بند کړلې نو دغه طریقې کار خود عمران خان مو په دغه تیرو درنو کې هم دغه لارې بند کړلې په دغه پولیسو باندې تشدد کړو په دغه قومي سیملې باندې په توهین شوو سپریم کورټ چې زمونږ د ملک د انصاف غټه اداره ده داغه توهین کړي او زمنګا قومي ادارا پی ټی وی نیوز پاغه باندې حمله کړي و.
زیاتې کړه حکومت په دې باب لچ کم ګامونه هم پورته کړي دی غنا سم اوس ګورو چې پارلیمان کې حکومت په دې اړه کم خپل رخپلای. بل پلو ته د پیښور پونتون استاد پروفیسور ډاکټر جمیل احمد چترالی وای د لبیک او عمران خان طریقه کې فرق نشته، خو د عمران خان طریقه ځکه بدل شو چې واکه راغله دی.
تحریک لبیک پاکستان او عمران خان سوچ په بالکل یو دی، طریقه کې اختلاف دی. دغه طریقې لبیک چې کله سو کاله مخکې دی کله حکومت کې نه و، نو هغه وخت کې طریقه هم یو وه، چونکه اوس د اختیار خاوند عمران خان دی. طریقه د عمران خان بدله شوې ده، د تحریک لبیک طریقه هماغه ده. او بیګانی مذاکراتو هغه ثابته کړه چې عمران خان د هغې طریقه او هغه ذرایع ومنل. د دې حوالې سره کوم د اختلاف کردار او هغه ډېر جامع او ډېر مهذب او سینسیټیویټی سره
وای. دا یو حساسه سفارتي او نړیوالو اړیکو سره تړلې معاملې و چې حکومت لبې پارلیمان کې بحث او لبیک سره خبرې پکاروې. خو د اطلاعات وزیر شیخ رشید احمد ویلي دی د حکومت او لبیک ترمنځ خبرې کامیاب شوي او نور مذاکرات به هم کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې تر پایا هله لرو چې را سره مال پاتې شي. زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دی چې طالبانو په تیر څو میاشتو کې د افغانستان د ولسی ودانۍ او تاسیساتو په ورانولو سره د هواته یو ارب ډالر زیان رسولی دی. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د نهه یا سه شنبه په ورځ ولسمشر غنی په کابل کې د حکومتداري او بشري سرچینو د اونۍ په مناسبت غونډې ته په وینا کې هغه ځانونه یاد کړل چې وایي طالبانو بیرته رغېدلیو ولسی ځایونو ته اړولې دي. ولسمشر غنی پر طالبانو په ټینګار سره غږ وکړ چې که په افغانستان کې د ودانۍ کارونه نشي کولای، هغه ولسی تاسیسات دې هم نه تباه کوي چې حکومت جوړ کړی دی. ولسمشر غنی داوا وکړه چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د یو ارب ډالرو په ارزښت پلونه، سړکونه او نور ولسی تاسیسات تباه کړي دي.
زور باندې نارکو ولی خرابو ولی ورانوي، که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی اقل خرابې مخوري سي. تاسو غواړئ چې افغانستان کې مطرح اوسي، د افغانستان ولس کې زړه ولري، نو پل پل چکل وزوي.
ولسمشر غنی دا خبرې په افغانستان کې د هغو زرو بیلابیلو پرمختیایي منصوبو د پرانستنې آنلاین غونډې ته کولې چې په هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې ترسره شوې دي. صدر غنی وویل چې پر یادو پروژو 15 ارب افغانۍ لګښت راغلی دی. شاغلی غنی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستۍ جګړې ته په اشاره سره وویل په دې ولسوالۍ کې طالبانو دوه لوی پلونه او ګڼ شمیر واړه پلونه وران کړي دي.
هغه خایسته ارغنداب نن له بمونو نه ډک دی. بمونه کې نه وي، راسي ګلان وکړي، راسي غنم وکړي، راسي د وطن سوکاله کوي. ځکه هر واره تاسو د ارغنداب کیسه تکراروئ، ولس خپل قضاوت کوي. چې تاسو زر پروژو تکمیلېدلې ته ګورئ او ارغنداب ته ګورئ.
طالبانو د ولسمشر غنی داوا په ښکاره رد کړې نه ده چې ګواکې دوی ولسی تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی، بلکې د دې سبب یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی بللی دی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د افغانستان زیربناو ته زیان د دوی جګړې نه دی اړولی، بلکې د په وینا لومړی زیان امریکایي تجاوز او اشغال وراړولی او بیا حکومت وراړولی دی. د یادونه وړ ده چې د افغانستان په لری پروتو ولایتونو کې چې په تیرو شلو کلونو کې د ولسی بیا رغونې په برخه کې کوم کارونه سوي، خصوصا سړکونه، پلونه او ښوونځي جوړ سوي، هغه وخت په وخت د وسلوالو په بمی بریدونو کې زیانمن سوي دي، خو طالبانو تل په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال بیا هم زو د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند یو مرکه غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شریک کو، چې د آشنا تلویزیون خبريال نجیب سلام د ګډ درستی سیا د ګډ ځواکونو د پخوانی مشر جنرال ریچارډ میئر سره د افغانستان د سولې په بهیر باندې مرکه کړې ده. په دې اړوند راځي چې دغه مرکه چې ارباب محمود علي ستاسو لپاره ترجمه کړې ده او ژباړلې ده، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوم.
جنرال مایرز، صدر بایدن د ستمبر د 11مې نیټې پورې د افغانستان د ځواکونو وستلو اعلان کړی. تاسو ګڼئ چې دا صحیح فیصله وا او وخت هم صحیح وو؟
It's tough for me to say without knowing all that they considered that it's either good or bad. I think it's problematic though in that
تازه مال پر ګرانه ده چې ټول معلومات مې نوې کتلې او زه وایم چې دا ښه ده یا بد ده. زما په خیال دا یو لانجمنه فیصله ده. افغانستان ته به د هیواد د ترقۍ، د جمهوري نظام د مضبوطۍ او د نورو چارو لپاره د مسلسل مرستو ضرورت وي، او دا بیا نوره هم ضروري ده ځکه چې افغانستان په یو داسې ګوند کې پروت دی چېرته چې ټولې هڅې د افغانستان د ناکامۍ لپاره روانې دي. نو که دا پوسی وي یا نورې، افغانستان ته به د مرستو ضرورت وي.
صدر غنی پر اعتماد دی چې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع کولی شي. تاسو ګڼئ چې هغوی د داسې کولو صلاحیت لري؟
زه پوره یقین سره نشم ویلی. زما غیر یقیني په دې ده چې د طالبانو سره په ګوند کې یو هیواد دی چېرته چې هغوی پناه اخیستلی شي، او کله هم چې داسې صورتحال وي نو هغه ډېر تلانجي وي. د افغان ځواکونو لپاره د طالبانو خلاف کامیابي ګرانه وي ځکه که دوی د طالبانو پسې ورځي نو هغوی بل هیواد ته پټ پناه ځایونو ته واوړي. افغان ځواکونه خو داسې نه شي کولی. نو چرته هم چې داسې صورتحال وي چې ترهګر یا مخالف فریق په اسانۍ سره ګوندي هیواد کې پناه اخیستلی شي، نو بیا ملک کې امنیت قائم ساتل یو ګران کار وي.
او لا هم د افغانستان د سولې موضوع او د دې ترڅنګ د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع کې پاتې کیږي، چې د افغانستان کې ځوانان وایي چې امریکایي عسكر به سخت کال له افغانستان څخه وځي. دوی په دې حالاتو ته اندېښمن شوې دي چې دا ځوانان له افغان حکومت او طالبان غواړي چې خپل منځ کې د امن معاهده وکړي او د آینده په اړه تشویشونه او اندېښنې لري کړي. نور جزئیات تاسو احمد فواد لامی په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
پس له هغه چې امریکا اعلان وکړ چې سکال د سپتمبر سر 11مې نیټې پورې به د دوی عسكر له افغانستان ووځي، ځینو افغان ځوانانو د اندېښنو او تشویش څرګندونه کړې ده. هغوی په طالبانو او د افغانستان په حکومت ټینګار کوي چې جنگ دې ختم کړي او د امن معاهده دې امضا کړي. د دوی خوښه ده تر هغو پورې چې د امن تړون کیږي د امریکا ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې وي. رفیع الله راسخ د هرات اوسیدونکی دی. هغه وایي
تر هغو چې زموږ په هیواد کې سراسري سوله نه وي راغلې او برخلیک یې نه وي معلوم شوی، بهتره ده چې امریکایي قواوی پاتې وي.
د عادله امید غوندې ځینې افغان ځوانان بیا په دې ویرې کې دي چې د امریکایي قواوو له وتلو نه وروسته حسنه چې طالبان بیرته واک اختیار ته ورسیږي.
که امریکایي عسكر د افغانستان نه اوزي، زما په نظر د افغانستان حالات به د اوس په نسبت ډیر خراب شي. ان کې د شي بیرته د طالبانو دوري ته ګرځو.
افغان ځوانان وایي په ملک کې د لسیزو جګړو د ختمېدو لپاره یو ملي یا قومي روغې جوړې ته ضرورت دی. د غزنی اوسیدونکو محمد رحیم آریا وای
د افغانستان په جنگ کې لشکرو اړخونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې د مذاکراتو په لړ کې له پیدا شوي فرصت څخه ګټه واخلي. د استنبول ناسته یو ښه کنفرانس دی، د دواړو اړخونو دپاره یو ښه فرصت دی چې افغانان له دې بدبختۍ وژغوري او موږ په افغانستان کې یو سراسري سوله وګورو.
طالبان وایي چې که امریکایان د می میاشتې له اول نیټې وروسته په افغانستان کې پاتې شي نو دوی به د امن مذاکراتو کې برخه ونه اخلي. ځینې افغانان دا ویره لري چې که طالبان د سولې مذاکرات پرېږدي نو ښایي په تشدد کې زیاتوالی راشي. د بلخ اوسیدونکې لیلا ارشیا وایي
که طالبان د خبرو دپاره ترکی ته لاړ شي سوله به وشي، او که لاړ نه شي سوله نه کیږي او افغانستان کې به جنگ دوام پیدا کړي، بې امنی به زیاته شي.
پام کې ده چې د افغانستان د سولې په تړاو د اپریل میاشتې په 23مه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانانو ترمنځ یو کنفرانس جوړ شي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واس تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او په خبرونه کې تاسو د ملتیا څخه مننه کوو. تاسو کولی شئ چې د دې وی ټول خبرونه په یوټل سټ 70 بي 103 چینل باندې هم په خپل کور کې بجشتي وي باندې وګورئ. زو د مدواته کتنی ولوري ته چې نن کومه مقاله چې تاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخسته هم د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو او د دې خطراتو په اړوند درازي چې دغه په ګډه سره وورو.
ولسم اپریل ټول دنیا کې پلارو کوڅو کې د خوشو ګرځیدونکو ماشومانو عالمی ورځ ونمانځلې شو. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې دی نیوز انټرنیشنل اخبار نن یعنی د 19 اپریل په خپل غنه کې یو تفصیلی اداریه چاپ کړی ده. د اداریې سرحد ته د لارو کوسو خوشکمار ماشومان دی نیوز انټرنیشنل د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د تیرو سو کلونو راسي د پاکستان د خارونو خاریو او انچ د کلو لاري کوسي د خوشو ګرځیدونکو ماشومانو نه ډکې دي. دا ماشومان یا خو خیر غواړي او یا د خېټې په خاطر هر قسمه مزدورۍ ته تیار وي. اداریه لیکي پاکستان له پکار دي چې د متحده قانونو د لوزنامو لاندې په دې لوري سره قدم پورته کړي. د متحده قانونو په دې لوزنامو کې د ماشومانو په باب له لوزنامې همشته په کوم چې پاکستان د دستخط هم کړی دی. دی نیوز لیکي تر څو پورې چې د ملک ټوله اولسیا د ماشومانو د حفاظت کار ته راوړاندې شوی نه وي، تر هغې پورې په لارو کوڅو کې ګرځیدونکي دا ماشومان په هیڅ صورت محفوظ کېدای نه شي. پاکستان کې تل د ماشومانو خلاف زړه بوږنوونکي جرایم کیږي چې پکې په لوی شمېر کې د دې ناپرسانه ماشومانو د قتلان او وخت په وخت دوی ته د شرمونو وراړولو جرایم شامل دي. اداریه لیکي چې د بشري حقونو او د ماشومانو د حقونو د مقامي تنظیمونو د څېړنې مطابق په لارو کوڅو کې خوشي ګرځیدونکي دا ماشومان اکثره د جرایم پیشه خلکو لاسو لور شي، هغوی یې د نشئی موادو د خرڅون په ناوړي کار اخته کی، او د دې نتیجه دا راوخیږي چې وخت تیرېدو سره سره عمده ماشومان د ځوانۍ عمر ته ورسي او بیا دا ځوانان د خطرناکو جرایم پیچه خلکو په شکل کې راپورته شي، او دوی د نشئی موادو د خرڅون او د کاسیرو خزو د دلالۍ پیشي اختیار کی. دی نیوز خپل اداریه کې زیاتی چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د ګرځیدونکو خوشکمارو ماشومانو صحیح شمیر چاته هم معلومه نه دی. خداسې ویلې کیږي چې د لارو کوڅو په لکونو داسې خوشکمار ماشومان شته دی چې د پاکستان د خارونو او خاریو لاري کوڅې ته نه ډکې دي. دوی د ورځې اخوا دیخوا وګرځي او د شپې په ډاګه پراتی وي. اخبار لکی چې د پاکستان ټولو نلوی صنعتي او ساحلي خار کراچۍ کې د دې قسمه ناپرسانه ماشومان شمیر شل زره یا دین زیات دی. همدغه عمره ماشومان د پاکستان د دویم لوی خار لاهور او د پنجاب د صنعتي خار فیصل آباد په فټ پاتونو لوغړیږي. وایي چې پاکستان کې د موجوده ګرانۍ او تر سهاده پورې د کورونا وایرس د خونړۍ وبا له سببه د خوشکمارو ماشومانو شمیر ډیر زیات شوی دی او دوی سره په لارو کوڅو کې د خپل ژوند د ورځو شپو تیرولو نه سیوا بله چاره نشته. په دې ماشومانو کې ډیر خو د نیستۍ د لاسه په خپله مرضۍ د خپلو کورونو نه تښتېدلي دي، خو نور ډیر ماشومان د کور بندیانو د مزدورۍ لپاره د کور نه بهر کړي دي. خو د مزدورۍ په ځای دا ماشومان د بدقماشو او د بدماشانو خلکو لاسو له ورشي او هغوی تې نه بیا د خپلې مرضۍ کارونه اخلي. دی نیوز انټرنیشنل لیکي چې د لارو کوڅو د خوشکمارو ماشومانو مسله پاکستان کې ډیره زړه ده. خلکو له پکار دي چې په ځانونو کې د خپلو ماشومانو د حفاظت وستوان پیدا کړي او د دې ماشومانو جرایم پیشه خلکو نه د بچ ساتلو یقیني بندوبستونه وکړي. دې قسمه ماشومانو له د سر پټولو نور نور ځایونه جوړول پکار دي. اگر که دا قسمه تنظیمونه موجود دي او ډیر کم دي. د ای دی فاونډیشن غوندي تنظیمونه په دې لړ کې ډیر ښه کارونه کوي. دا تنظیم د لارو کوڅونه ماشومان اوچتۍ او د خپل تنظیم په ودانو کې ورله د سر پټولو ځای ورکوي. خو په دې لړ کې نور ډیر سکول پکار دي، خصوصا د نن سبا د خرابو او سختو حالاتو له سببه دې مسلې تخصصي پام ګرځول لازم ده، ځکه چې دا بې پرسانه ماشومان د یو وخت روټۍ د پاره په خیر غوښتو او ان چې په وړو وړو جرمونو کولو مجبورولی شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاسته حق سرازی چی سی کری.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادی خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې هم زموږ سره په خبرونه کې مل وسئ، زموږ خبرونه وګورئ او همدارز د دې وی په فیسبوک باندې چې www.voadwa.facebook.com دا هغه باندې تاسو زموږ سره ملکی دلی شئ، ملګری کېدلی هم شئ او همدارز د سیمې څخه ټول راغلي ویډیوي رپورټونه او تازه خبرونه تاسو د سیمې په دغه فیسبوک پاڼې باندې او په ویب پاڼې باندې کولای شئ چې وګورئ او ولولئ. زو د بل رپورټ ولورې ته چې څنګه تاسو هم پوهیږئ په سیمه کې د کورونا وایرس شمیرې ډېرې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شمیرې مخ په زیاتی دودی او هلته د کوم چې د اکسیجن د ډبو یا سلندرو کاروبار کوونکې دی، هغوی وایي چې د اکسیجن سلندرو کمې راغلی دی او دا ډیر زیات خرڅیږي. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
دیرش کلن سے دلیشا پا مردان خار کے پا شخصی توگا دا اکسیجن دا سلینڈر روزگار کوی. دیوائی دا کرونا وبا دا زیادی دو سرا دا اکسیجن دا سلینڈر بای هم زیادی شوی دی او زیادتر خلق دا کورونو دننا دا خپلو خپلوانو متاثر ناروغانو دا پارا سلینڈری ترلاسه کوی، چې له عمله یې په مارکیټ کې د سلینډرو کمی هم لیدل کیږي.
بس چې سلینډر څوک راوړي ځي کنه، کمري سلینډر زموږ نه وړي، هغه سره خالی شي، اگر وړي نو موږ یې ولټکو او ولا واپس ورکو. او چونکہ نئے مریض سے کمرہ شی جی نو اگی سر کو منگ سر ایمٹی نی نو اگی منگ سر مشتی گریوانی جی منگ سر جگڑا کی چمگلے سلنڈر راکا، چونکہ پائی مانے ٹینشن اخ پلو او مریض وقت بیمار پوتی مور پلاری خوری روری آئی د بیمار پروت یا نوئی بدی معنی مسئلے ہی ودی
13 ورځ د پاکستان د منصوبه بندي او کرونا وبا د سار ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلی چې په ملکی کچا د کرونا وبا د مرګونی مریضانو د زیاتوالي سره د ملک دننه د اکسیجن فراهمي د فشار لاندې ده. محمد زمان په مردان خار کې د اوبو اکسیجن د یوې شخصي کپنه منیجر دی. دی وایي د کرونا وبا د کیسونو د زیاتوالي ورستو د اکسیجن غوښتنه زیاته شوې ده او د دې په بیو کې هم زیاتوالي راغلي دي. دی وایي وړاندې به چې کوم سلینډر په 600 روپیا د هغه بیا اوس 1200 روپیا ته زیاته شوې ده. په مارکیټ کې د سلینډرو د کمی په وجه د وړوکی میډیکل سلینډر بیا د 15000 روپیا نه 1000 روپیا ته رسیدلې ده. محمد زمان وایي هغوی زیاتره شخصي او سرکاري روغتونو ته اکسیجن ورکوي خو دا وخت د اوبه اکسیجن کمی مخې ته راځي.
موږ فیلینګونه کوو خلکو ته سلینډر ورکوو په دې ځل د مریضان دي کني روجم دي ډیپټي په کار زموږ مختصر وو خو د مریضانو وجه نه موږ ډیپټي ډبل کړی ده او زیات کرم دا ایم ایم سی تا سلینڈر ورکو اسپتال تھا ہوں دسی کورونا کے لوکل مریضان دی اگے تو ورکو او اکثر دسی پرائیویٹ اسپتال نہ دی اگے سلینڈر اوڑی نہ ڈیمانڈ ڈیر سے واش ہوئے جی.
د خیبر پختونخوا په غټو خارونو کې د کرونا متاثر ناروغانو تعداد زیات دی. په مردان خار کې د مردان میډیکل کمپلیکس دننه د اکسیجن یو ځانګړی نظام موجود دی او د دې نظام په ذریعه مرګونی مریضانو ته نیخ په نیغه اکسیجن ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د بیړني حالاتو د لپاره په ګڼ تعداد کې سلینډر هم کارول کیږي. د مردان میډیکل انسټیټیوټ یا ایم ٹی آئی مشر ډاکټر مختار علی صدا سی وایي
زیات ضرورت هم د اکسیجن راځي امپورٹنٹ شیئر خدم مونگا پاغی باندې بالکل سفیشنٹ ہوئی داغے انتظامات مونگ دا ڈے ون نا پاغا رمبے اب تک کہ مونگا برابر کری اس اپوریا برابر دیا پاغے دا مونگا ڈیر دیر گہرا نظر دیں دا زمونگا نمونگا آغا کیپیسٹی پوری زمونگا انتظامات 100% ٹک تھی اللہ دینے کی چدا کیپیسٹی زمونگا کمشی او دا مریدان زیاد شی بیا به مونږ د لک په پرابلم کې راځو.
د ملک د نورو برخو پرنګا په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا ناروغي نه متاثر خلکو کې اضافه کیږي چې پکې غټ خارونه پیښور مردان ایبټ آباد او سوات تر ټولو زیات متاثر دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس زو یو ور بیا هم د سیمې ولوري ته چې خبر پښتونخوا کې د پولیو کوم کمپاین چې وو هغه کې یو لکو اتل زره ماشومان د پولیو د څاسکو څخه محرومه پاتې شول. د دې لپاره یو ور بیا هم کمپاین پیل شوې ده او هغه ماشومان چې دغه څاسکی نه دی اخیستلی بیا هم کوشش کوي چې دغه څاسکی ورته ورسوي. راځي چې د شاین شافریدی په ریپورت کې نور تفصیل په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې ماشومان ته د بنیادی ضروری ټیکو هلې ځلې پیل شوې دي کومې بچ تر یوې میاشتې پورې دوام لري. د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي په روان ټیکو مهم کې به د کمپاین په وخت د پولیو ضد څاسکو نه بچ پاتې ماشومان واکسین کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمیرو تر مخه تیر شوي پولیو کمپاین کې ټوله صوبه کې 1,00,000 ماشومان ته پولیو ضد څاسکي نو شوي. د پولیو د مخنیوي څانګې صوبایي مشر عبدالباسط ویوډي وته ویلي چې په دغه ماشومانو کې زیاتره ګرځنده دي کوم چې ځان سره د یو ځای نه بل ته د وایرس وړلو خطر لري. وایي دوی به تر اخر ماشوم پورې د پولیو ضد څاسکي رسوي.
او زمونگا پا دیو ایک ٹارگیٹ شده ده ده کیمپین زیرو ڈوز ما شومان چه چه تا پیدا شوی دی و ده پیدایش نا تروس خوریدی تا یو ڈوز هم ده ملاو شد ورسره چه کم ریفیوزل را غلی دی اغا ما شومان او ورسره اغا ما شومان چه کم این ای دی ده زمونگا ٹارگیٹ ده پا دی را روان ایو ایک ده چه کم سو کارد زمونگا ایک لاک اٹار ازار پا دی دی پسی بوس مونگا گردو را روان یو میاش که چه کم ایو ای روانه ده و کوشش بکو چه ده که مونگا سایزیبل کنورژن رو کو پا دی که ویکسینیشن.
پاکستان کې هر کال 8.8 میلیونه ماشومان د بنیادی ضروری ټیکو هدفي کسو حکومت لخوا دغه ټیکې وړیا لګولې شي، خو بیا هم یوازې په دریو کې یو ماشوم ته پوره ټیکې لګولې کیږي. د نېشنل ډیموګرافیک 2013 سروي رپورټ تر مخه پنجاب کې ماشومان ته د ټیکو لګولو کچه تر ټولو سیوا 80% ده. خیبر پختونخوا کې 55، سندھ کې یو کم 50، او بلوچستان کې تر ټولو کم یو کم 10% ماشومان واکسین کیږي. په ملکی کچه د ټیکو د پروګرام مشر ډاکټر اکرم شاه په دیهک لوای چې ماشومان ته د ټیکو لګولو کچه سیوا شوې ده. دوی په ټولنه کې د ټیکو په اړه د خلکو رویه بدلوي چې د پولیو ساسکو او ټیکو څخه بچ پاتې ماشومان په صحت مرکزونو کې واکسین کی.
چې د کمیونټي سونه تحفظات دي چې هغه موږ ترو مین میډیا ترو سوشل میډیا او ترو آی پی سی چې کوم زموږ ویکسینیټر یا سونه زموږ سټاف په دغه نو په درې وړ آسپیکټ باندې به کار کیږي. د دې فائدہ پدا وی چې یو خو د خلکو هغه اپټیک به زیات شي لکه ویکسین به په خپل هغه غوښتل شروع کی، او دویم درجه هغه کې به سسټینیبلټی راشي چې لکه دا بنی چې کچره زما ټیم هلته لاړ شي آؤټ ریچ ته هغه ماشوم نشته دی او دا سړی خبر شون دی به د خپل ماشوم په خپل راولي.
د ملک نورو برخو په سیر خیبر پختونخوا کې ماشومان ته به د ټیکو لګولو هلې ځلې تر یوې میاشتې پورې جاری بي. د صحت ماهرین وینا تر مخه دغه بنیادی ضروري ټیکې د پیدایش نه تر 23 میاشتو پورې ماشومان د لسو بیلابیلو بیماریو څخه بچ ساتي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او په خیر. پولیو بیماری دنیا کے ماشومان د پارا ټولو کې خطرناک بیماری ده. روغ رمټ ماشومان د کرسی او ډانګورو ژوند تیرولو باندې مجبور شي. دا تاسو باندې اخلاقي فرض هم دی، دا تاسو باندې دینی فرض هم دی چې خپل اولاد صحت مند وساتې. او پولیو کترونه علاوه د پولیو بیماری اس علاج هم نشته. زه تاسو ته خواست کوم چې خپل ځان د پارا، خپل نسلونو د پارا، خپل قوم د پارا، خپل ماشومانو ته پولیو کترې ورکړي. ډیره مننه.
د جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو چې هیله لرو تر پایه زموږ سره په دې خبرونه کې مال پاتې شي. زو د بل ریپورت ولوري ته چې د گردشي قرضو د منسوبې د لاندې پاکستان بر راتلون کې شپږ میاشتو کې د بجلی یو یونټ بیا کې 15.15 روپۍ زیاتوالی راولي. او په دې اړوند یو ریپورت تیار کړی دی الیاس خان چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
پاکستان دا پارا دا آئی ایم ایف استازی ٹیریسا شانزی دا پاکستان اقتصاد مستقبل او آئی ایم ایف پروگرام پا عنوان سره را جوړ کړی شوی یو آن لائن غونډه ته په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان دی آئی ایم ایف سره شوی لوزنامې د لاندې د روانې کرونا وبا درې مې سپې باوجود خپل د ټیکس او توانایي څنګه اصلاحات جاری وساتي، او زیاته کړه چې کرونا وی او کنا خو پاکستان ته د اصلاحاتو کولو ضرورت ته چې پکې د بجلی د تنظیم ادارې نیپرا او سٹیٹ بینک آف پاکستان قوانینو کې بدلونونه شامل دي. د دې ویناوا چې توانایي څنګه کې یو سنجیده مسله ده او دلته د مالیاتي استحکام کمې اقتصاد اغیزمنه کوي. میرمن شانزه وایي چې پاکستان کې به مالیاتي تګلارې پایدار جوړول وي او خبرداري ورکړو چې چیرې داسې ونشو نو د سره به پاکستان سخت مالیاتي ستونزو سره مخامخ شي. همدغه رنګ د آی ایم ایف ځای مشر د پاکستان ټیکس نظام کې هم د اصلاحاتو غږ وکړو او وی ویل دلته صرف د کل مجموعی آمدن یا جی ڈی پی 10% ٹیکس را غونډی کی کوم شي د 22 کروڑ آبادی هیواد چلولو د پاره به ډیر مشکل وی. خو اقتصاد پوها او په مالیاتی چارو ژور نظر لرون کې ڈاکٹر شاهد حسن صدیقی وای
آئی ایم ایف کنڈیشن ضرور لگاتا ہے بٹ الٹیمیٹلی وہ ٹارگیٹس کبھی اچیو ہوتے نہیں ہیں. جو ہے 22 پروگرام ہمارے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ 1958 سے اب تک.
آئی ایم ایف قرض ورکول سرا اقتصاد کی اصلاحات راوستلو شرطنا ضرور لگوی ہو پاکستان کی دا اصلاحات چرے ہم ترلا سنکڑے شل دا اوئی چدا کال نور سوا ات پنزو سمنا پاکستان آئی ایم ایف سرا دوش پروگرام کری دی دا پروگرام زکا کامیاب نشول ولی چی منگ دا عملی نکڑل او بل دا آئی ایم ایف لخوا ہم اکثر لا سختی نکی گی. ڈاکٹر صدیقی اوئی چی اس با آئی ایم ایف دا کرونا وبا بنیاد جوڑ کی او گردشی قرضے راکمولو اور ٹیکس نظام کے اصلاحات راوستلو مدہ غزول دا پارا با پاکستان تا وقت ورکڑی. ٹیریسا شانز دا پاکستان گردشی قرضے راکمولو باندھے ہم زور روڑو او توانائی سانگا کے اصلاحات راوستلو او بیلیا بیل رعایتنا ختمولو باندھے ہم ٹنگار اکڑو. دا گردشی قرضوں دا منصوبے دلاندے با حکومت راتلون کی شپگ میاشتوں کے دا بجلی یو یونٹ پیا کے پینزے اشار یشپگ پینزے روپئے زیاد والے راولی. خوبا اقتصادی چاروں نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ مہتا بیدر وائی
تو کیش بلڈنگ سیکٹر کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ پاور ٹیرف کے اندر ہی اضافہ کرتے رہیں. یہ سٹرکچرل پرابلمز ہیں.
دا بجلی بیو کے زیاد والے دا مسئلے حل نہ دے ولی چی دے گام سرا دا غلا موکے سے واشی. اصل کار دا دے چی نیپرا کے دے پراخا اصلاحات راوستلے شی او دا دے خپلواکی یو صحیح خبر دا. مہربان شانزے پدے موکا اوئے کچرے موجودہ تگلاری عملی کڑے شوینو پاکستان دے اقتصادی پرمختگ یا جی ڈی پی 0% شرطا واپس رات لے شی. الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
بخیر آغلی بی بی شیرینہ کی تاستہ ہر کلی وائیو
بی بی شیرینہ
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرو نور کئی
خزی پخپل آئندہ پوہی دل غواری
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ور کوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بسکولونو تا زو منگا بطلیمو نکاو اخپل
پختنی اکڑی
وی او اے ڈیوا زی دے
وی او اے ڈیوا.
دا امریکا غږ دی ودا او تاسو د ډیوی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. زو د یو بل مهم ریپورت ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په لاهور ښار کې د لاقانونه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان او پولیسو ترمنځ نښتو په حق له ټولنیزو رسنیو باندې خپرېدونکي خبرونه جعلي او پروپاګنډي بللې دي او ویلي دي چې په دې اړوند کوم 400,000 ټویټس جاج اخیسته په هغه کې 80% ټول د جعلي اکاونټونو څخه شوی و. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د جعلی خبرونو د خورېدو مخنیوي څنګه کېدې شي نو په دې حق له د جرنالیزم استادان او د ټولنیز رسینو ماهرین وایي چې د دې مخنیوي به د لانور رښتینو خبرونو په خپرولو سره کېږي. د لاهور یونیورسيټي د فارمین کالج په هیومینټی څنګه کې د ماس کمیونیکیشن پروفیسر ډاکټر الطاف خان وایس اف امریکا ډیوته وایي د پروپاګاندا او جعلی خبرونو رجحان د پخوانه وو خو د ټولنیز رسینو له کبله دې اوس یو منظم شکل خپل کړی دی او دا رجحان نه یوازې د پاکستان او هندوستان پورې محدود دے بلکہ پٹول نڑے کے دا سکے گی. خوائی دا دے مانا دا ندا چگنی دا اظہار پا آزادے بندی زنا و لگا ولی شی
گر یو میڈیا سکولر دیگا نا اگی ویدو چی فیک نیوز بس سنگا تا مقابلہ بس آگے سنگا کے وید زیاد نا زیاد ریشیا با مخی تر آوالے زیاد نا تر ریشیا با سوک بھئی سوشل میڈیا باندی ریشیا ویل شروع کے مین سٹریم میڈیا باندی ریشیا ویل شروع کے پزید دې چې تاسو زه او راځو یو باندې ګورې بیا په میډیا په سخت پایک ځای کنه دا مونږ ټول د پته د پدې ملک اوس کنه چې حکومت دې هغه میډیا باندې د پابندو باندې ګوري او دا غلط دی. فیک نیوز پروپاګاندا دا ارز کی کیږي دنیا کې یو ملک کې چې میډیا نه بند کړي لکه دا ډوم به واقعیا و بل چې پاکستان کې سوشل میډیا بند شو د ورځې لا ټول خلکو دا وچ آیا چې د خلکو کمیونیکیشن بندول نور زرای ایشته دي او بل ټول نو خبره شي دا مسله زموږ نه نه ده دا شر پسندي بار نه دراغله هغه موږ ګوره د بلوچستان خبره کوو د خیبر پښتونخوا خبره کوو چې به دا د بار نه دینو پنجاب کې خو بار نه دي ته به دنه ټیکې کو نه خلکو باندې بلاره باندې.
اسلام آباد کې د ټولنیز رسینو د صارفینو د قونو لپاره کارکون کې غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای جالي خبرونه د نن نړۍ تر ټولو لوی چیلنج دی. خو د بده مرغه په پاکستان کې د جالي خبرونو په خپرولو کې واکمن تحریک انصاف ګون ریاستي او غیر ریاستي ادارې هم شامل دي.
ګورنمنت خپل ضبط اخلاق ډیولپ کړي او ډیسایډ کړي چې هم الټرنیټیو جو نریټیو ہے اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے ہم اس کو ٹرول نہیں کریں گے اس کو جھوٹا نہیں.
هغه وای ک مونږ غواړو چې د جالي خبرونو مخه ونیسو، نو لومړی به حکومت او د هیواد سیاسي ډلو له ضابطه اخلاق پلول وی او دا فیصله به کوي چې متبادل بیانیه باور لا قبلول وی. هغه به دروغجن نه ګرځول کیږي او کو د چا لخوا بدله بیانیه مخه ترازی، نو کېدی شي چې په هغه کې هم لږ ډیر رښتیا وی. جالي خبرونه خبرول یو عالمی رجحان دی او 13 میاشت کې د پاکستان دننه هم د زنانو د حقوقو په بابله د عورت مارچ په بابله داسې جوړې کړې شوی ویډیوګان خپرې شوی وی چې غنی د زنانو د اسلام سپکاوی کوو. خود دغه جالي ویډیوګانو حقیقت رستو هم دغه تنظیم په ډاګه کړو.
د امریکا غږ دی ودا او تاسو د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د بلوچستان ولوري ته. په بلوچستان کې هم د روزي د میاشتې را رسیدو سره ګرانی ویل کیږي چې زیاته شوې ده. زیاتره هغه خلک چې د کورونا له کبله هم کاروبارونه د لاسور کړی دي، روزګارونه د لاسور کړی دي، د سختو ستونزو سره مخ دي. خو د حکومت لخوا هلته هم په بلوچستان کې سسته بازارونه یا ارزانه بازارونه د خوراکي توکو لپاره جوړ شوې دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ شیرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د کوټې شاریان وای د روزي په میاس کې ګرانی لا نور زیاته شوې ده. د ورځنی خوراکي توکو اخیستل هم اوس د غریب له وسه وتلې دي.
زمانو مګ نه پیری کوم مخکې د روزي سامانونه ولاغه د په دروژه کې ډبل شوې دي. یعنی د چر غوښه موږ پښتنه وکړه په 1000 روپۍ کیلو، د غوای غوښه په 1500 په 1000 روپۍ کیلو. دا هر چې پښتنه چې کوو یو شی دا بل شی سره بل دی، نو د عوام لپاره بیخي ډېر مشکلات دی. ګرانی ده، دلته دروژه ده، دلته لاکډاون دی.
زما نوم منیر احمد دی، زه ګاډی لګوم. نو کله چې دا ګاډی ملاوي شي کله نه ملاوي شي، لیکن د ګاډی په مناسبت چې دی مهنګای ډېره زیاته ده. اوس دا د غوښې کیلو دی په 1400 تیار په 1500 پورې غوښه رسیږي. دا یو غریب د مسکین د ګاډیدار د لپاره چې دی دا ډېر لوی قیمت دی، نو هغه دا چې دی نه سرنجولی. نو دا رنګ چې دی زما ورور سبزي ده، سبزي اوس دغه که یو پټاټه اخی یو بل شی اخی هغه د دې په نیمه ریټ دی.
د پښین شارګوټی له افغان کډوال پندغالي څخه کوټی شار ته د مزدوري لپاره راغلی نیک محمد جان وای ل یوې خوا گرانی ده، ل بلې خوا روزګار نسته.
دروځه راغلی ده، نه کار سره نه شيسته، نو مو غواشه باندې کړی ده، نو مو خوړلې ده. نو چې سبزی ته ورته سبزی دي گرانی، که غوښه ته ورته غوښه گرانه ده، که وړو ته ورته وړو لا بیا څه گزاره کړی دي. اوس می دغه شربت خالي بای کډونه کې بوتل په 1500 روپۍ اوس دائم دام تر کار اخیستلی په موت دا موت تا چادی چای ودا کخلا پوری کی یار وزانه استا یا پر دنیا دختای مسلمانان دي در بدر گرد په دې فرض روزي کې په دنیا یو شی پیدا کولای شي.
د بلوچستان حکومت په روزه میاس کې په وړیا توګه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو په موخه په ټول ایالت کې د وړیا یا سسته بازارونو د لګولو اعلان کړی وو. د باچا خان چوک په ګډون په کوټه شار کې څلور ځای وړیا بازارونه لګول شوی دی. د شاروالو په خبره په دې بازارونو کې وړیا څه چې ګران تو کلیانسته یوازې ټینټونه لګول سوي دي.
نسته سسته بازار یو بازاروم نسته، بازار خالص سسته بازار نوم دی سسته بازار.
د بلوچستان یالتي حکومت ویا لیاقت شابانی تیر ورځ له رسنې سره په خبرو کې وویل چې دوی به ډیر ژر وړیا بازارونه فعال کړي. د شوانی په خبره دوی د قیمتونو د کنټرول کمیټې هم فعال کړي دي او د ګران فروشو پر ضد به قانوني ګامونه اخلي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای جی.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو یو بل ریپورت ولورتا او د دې خبرونې وروستي ریپورت ولورتا زوچه د پیښور په هانتون سوشل ورک څنګه کې یو دیوال جوړ شوې چیرې چې د بشريت لپاره کار کوونکو اتلانو عکسونه لګول شوې دي. په دغه دیوال د پښتنو اتلانو او مبارزینو سره سره د غیر مسلمه او سنی او تیر شو اتلانو عکسونه هم لګول شوې دي. راځي چې تفصیل یې د عثمان زموږ د ریوی خبريال عثمان خان څخه په دغه ویجی ریپورت کې وګورو.
دا په هور په هنتون سوشل ورک یا ټولنیزو چارو څنګه کې داسي انزوریز دیوال جوړ کړل شوی چرته چې بعد هغه خلکو عکسونه لګول کیږي چا چې د خیر خیګړی او د بشريت د پاره مبارزه کړي او کوي. دا سوشل ورک څنګه د کون کې صدرابتول وای چې په دیوال لګول شوی انزورونو کې پوره تاریخ خوندي کړي شوی دی چې پکې د ژوندو او تیر شو هغه اتلانو عکسونه شامل دي چې هغه د خپل ځان د پاره نه بلکې د بشريت د پاره ټول عمر هلي ځلې کړي.
نچ زونګه یوت سبا چرته کې خپل لیډر پکچر چرته بل چرته وګوري کم سے کم خبري چې دا سوق ده ټیک ده. او دې ته خپل هیستوري پته خالی ټایم کې انسان اسیم دیوال ته ګوري خو نه خنه دې چې انسان یو داسې شی وګوري چې هغه ته هغه نالج اپډیټ شي او هغه خپل هیستوري نه خبر شي. نو زه اپریشیټ کوم
د دې څنګه استاد پروفیسر عمران احمد ساجد وای چې په دې دیوال د ځینی هغه غیر مسلمانانو عکسونه هم شامل دي چا چې ټول عمر د انسانیت خدمت کړي.
دا خلک دي چې په دې سیمه باندې په دې ملک کې هغه چې کوم دنو کار کړي دي چریټی کار کړي دي خیراتی کار کړي دي اداري جوړ کړي دي. نو دا غي د خدماتو یو قسمت اعتراف لپاره مونږ دا دیوال جوړ کړی چې زمونږ نوجوان نسل نوې راتلونکي چې څومره نسل دي دلته چې څوک داخله لري کم از کم د دې یو ګیلری غونډه کې دا چې هغه په دې کې ګرځي او زر په شارټ ټایم کې هغه ته یو پہچان غونډه کې دي چې د دې کسانو
زدکونکو د دې دیوال جوړولو ستاینه کوي او وای چې هم له داسې قسمه ګامونه پورته کولو سره به یو مونږ خپل اتلان وپیژنو او دې سره به د انسانیت خدمت کولو جذبه راکې رابرسیره شي. دا دیوال ننداري له راغلي د اسلامي کالج په هنتون زدکونکو امین وردک وای چې ژوند هغه دی چې نورو انسانانو د پاره په کار راوستل شي.
دا د نړۍ ټول هغه خلک دي چې په خپل وخت کې انسانانو د پاره خپل ژوند وقف کړی وو او غیو شاعر وای چې ژوند هغه دی چې د کام خدمت کې تیر شي باقی ژوند خو هڅه ورځ تیرول دي.
د سوشل ورک څنګه چیرمن پروفیسر شکیل احمد وای چې د دیوال جوړولو مرام دا دی چې زدکونکي د بشريت د پاره کار کول ته و هڅول شي او د هغوی قربانونه خبر کړل شي.
موږ سټونټانو ته دا ټاسک ورکو چې بيد تاسو کم سیمیلر داسي شخصیت دي چې هغه د انسانيت د پاره مین داغه د چاغید انسانیت د پاره خدمت کړي او خپل ژوند کړي اغه تاسو ایکسپلور کړي او اغه به مونږه اومدغه شان ډیر په یو ډیګنیفای طریقے سره اغه مونږه ډیسپلی کوو. نو دیک ان شاء الله وخت سره مونږه نور ډیر داسې شخصیت چې اغه به مونږه ان شاء الله دیکي لکه خو دیس از جست بیګینینګ.
زدکونکو وای چې د سوشل ورک څنګه د لوري د مختلفو اتلانو په درناوي کې جوړ کړی شوی انزوریز دیوال ډیر د ستاینه وړ دی خو باید چې دا لړۍ دوامدار وساتل شي او پکې د پښتنو اتلانو انزورونه او د هغوی د بشريت د پاره لاستراوړنی ورګډی کړی شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو نننۍ یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ولیدله او اوریدله. دا خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، خو تاسو مه هیروئ چې کولی شئ د ډیوې ټولې تلویزیونی خبرونې په خپل کور کې په ډش ټی وی په یوټل سیټ 70 بی 103 چینل باندې هم وګورئ او کولی شئ چې هلته راسره مل شئ. د دې ترڅنګ د بی بی شیرینو په خبرونه کې د کوربانو نیګین شاه او کلسوم کاکر سره کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په خبرونه کې په موضوع باندې خپل نظر هم شامل کړئ. او زه ستاسو کوربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین چې تاسو لپاره دغه ټول راپورونه راغونډ کړي وو، تیار کړي وو د مواد او تاسو ته مو وړاندې کړل، او تخنیکي اړخ ته نور انجینران و زموږ سره پی جی او همداراز تیان جان او جو. دا وینه هم ډیره زیاته مننه کوو، او تاسو ته هم ډیره ښه شی وغواړو. سلوړه او آباد اوسئ.